پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شاوخوا 5 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. سلامونه. نن جمعه ده، د غبرګولیا جوزا 13 د جون میاشتې 8. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې معرفي کیږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې نن په ډله ییزه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي، د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د روسیې ولسمشر له چینایي چارواکو سره د خبرو او د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډله ییز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي ویانا عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې څو تنو بریدګرو غوښتل د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر مېلمستون ډله ییز برید وکړي چې لومړی بریدګر د پولیسو لخوا په هماغه پیل کې په ډزو وژل شوی او یو بل بریدګر مقاومت کړی و چې ورسره په نښته کې د عامه نظم یو سرتېری وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویانا زیاته کړه چې بریدګر وروسته په سیمه کې د ولسي خلکو یو کور ته ننوتی چې هلته هم ورسره مقاومت شوی دی.
بریدګر تیرمه د ملکي وګړو کور ته کله چې د امنیتي ځواکونو له لوري تر برید لاندې راغلی د ملکي وګړو کور ته تللی دی چې متاسفانه د کور دوه غړي چې یوه مېرمن ده او یو د کور مشر دی دا شهیدان شوي د زبیر په نامه او د هغه خور شهیدان کړي دي. د هغه مور او یوه کوچنۍ نجلۍ ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دې پیښه کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو یا دوه حمله کوونکي تر اوسه په سیمه کې ورک دي چې لټون پسې روان دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو په ګډون 15 وسله وال په عملیاتو کې وژل شوي. د هغه په وینا دا عملیات د وسله والو پر ضد د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کړي دي. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دي. په اوس وخت کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې چې هدف افغان ځواکونو ته روزنه سلام ورکوي کول او د هغوی ملاتړ دی نږدې 14,000 بهرني سرتیر شته. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایت ترسره کړی وي، د دغو ځواکونو دفاع وکړه. جولی بیشف د استرالیا په میلبورن ښار کې خبرلانو ته وویل چې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواکونه په نړۍ کې یو تر ټولو ښه جنګي ځواک دی. خدای ومنله چې د دغو ځواکونو لخوا د غیر قانوني تشدد په اړه په یوه افشا شوي پټ دفاعي سند کې ادعا شوې هغه به وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې د غزواکونو زموږ دفاع او زموږ د ازادۍ او د دفاع لپاره په جنگي شرایطو کې خپل ژوند په خطر کې اچولای دی. د امریکا د دفاع وزارت او بخې د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د دغه افشا شوي پټ سند له مخې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواک په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د اجازې پرته او غیر قانوني زور زیاتۍ په کارولو تورن شوی دی. په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت په اړه یوه څېړنه په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وه، خو نتیجه یې پټه پاتې ده. د 2014 کال تر پایه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، د استرالیا ځواکونو ډېره برخه د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی چې پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو به خبرې وکړي. پوتین به همداشان د چین له صدراعظم لی کیکیانګ سره هم وګوري. د قزاقستان، قرغزستان ولسمشران له مخکې د چهارشنبې پورې چین ته رسېدلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به مخکې دی چې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه چې په قیګداو کې د جون په نهمه او لسمه جوړی کې ګډون وکړي نن له پیکینګ څخه کتنه وکړي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټ ایښودونکي غړي دي او هند او پاکستان یې غړیتوب په 2018 میلادي کال کې ترلاسه کړ. ایران چې اوس څارونکی غړی دی د سازمان بشپړ غړیتوب ته لیوالتیا ښودلې ده. افغانستان هم د دې سیمه ییزې همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی او ټاکل شوی چې په سرمشي ځکه افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله یې د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډیدلی و. د پارلمان وکیلانو دغه پارلمان ته 122 مثبتې او 14 منفي رایې ورکړې. د بلغاریا د صدراعظم بویکو بوریسف لخوا د وړاندې شوې دغې پراختیايي پروژې کار به د دانیوب د سیند په غاړه چې د دانیوب د سیند په غاړه جوړیږي د اکتوبر د میاشتې له پایه پیل شي. بلغاریا تر اوسه د دغو تاسیساتو په جوړولو 1.8 میلیارد ډالر لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د فشارونو له امله چې دا هیواد باید د انرژۍ له پلوه ډېره اتکا پر روسیې ونه کړي، د دغې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې درول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي.
خوش وختانه دغه ارقام اوس حساب کې 6 میلیونه ته رسېږي تقریبا، او په توقع کې دا څوره د آینده کې پاتې دا هم د دې راوکس لاړ شي.
بلخو د انتخاباتو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په 6 ولایتونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره احتمالي کاندیدانو خپل نومونه نه دي لیکلي. دا هم رئی چی په ناتو کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. هڅه کوو چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکو. په جلال آباد کې ځینو وسلولو غوښتل چې د ولسی جرګې د یو استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. حقیقت سره پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي تمه شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شایي 9 میلیونه کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خپل نومونه ولیکي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر 3 ورځې نور هم غځول شوی دی. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه دغه شمېر کم شي. وصل وصل او نور تفصیل
په داسېل کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د افغانستان نیمای وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو دغه کمیسون مسولین تمه لري چې 2 میلیونه وګړي د رای ورکونکو د نوم لیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي چې په ټاکنو کې د 9 میلیونه تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسون یو کمیشنر سید فیصله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوم لیکنه کړې او د نوم لیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 25 غزول شوې ده.
دا کوم تارګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 2 میلیونه پورې و. هغه په دې تناسب چې په ښه انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلودو او شرکت یې کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو ثبت کړو. خوشبختانه دغه ارقام اوس د 6 میلیونه ته رسېږي ثبتنا، او په توقع کې چې دا څوره د آینده کې پاتې دا هم د دې اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 9 نه د سرطان تر 15 نیټې پورې روان وي. دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. خغله هاشمی هله مندې خی چې د ولسمشۍ ماڼۍ لوري دی د یادو نوماندانو لړلې یو تند دوی ته ژر تر ژره وو پیژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان یتلې د میاشتې په 28 نیټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمیر پړاندې خنلري. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې که چیرې 5 میلیونه نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو پورس 4 میلیونه یې ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا نامنی د خلکو لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر ریکارډ باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوال لپاره باید فکر وکړي. ممتاز بیا هم ټینګار کوم چې صرف په 2 میلیونه اکتفا کی او نور کار نه سره کیږي. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای چې د رقم په ټاکنو پروسه باندې 4 میلیونه یا 3 میلیونه پورته ولاړ نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوی شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 5 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه څنګه روانه ده؟ کولی سئ چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې خپل سمسونه راته راوستوئ. په څو شیبو کې درته لولو. بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په 6 ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه نه دا کړی. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په نورمال ډول پر مخ روانه ده او دوی ترې راضي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په 6 ولایتونو کې ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې.
ولې نور په وختونو کې ټول نارمل دوه پروسې مخکې ځو د غزنی تر اوسه پر تاسو باندې
حاصل. خغلی هاشمی وویل چې د غزنی ولایت ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده خو حکومت باید په دې برخه کې لاس پکار شي. وړاندې داسې راپورونه خبر شوي وو چې جوزجان، تخار، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه دي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغو کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پای ته رسیدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه شمیرې ښیي چې په ټول افغانستان کې تر دې دمه 15.5 میلیونه رای ورکوونکو او د ولسی جرګې لپاره 8000 او د ولسوالیو شوراګانو لپاره 2100 احتمالي کاندیدانو د کمیسیون له بیلابیلو دفترونو معلوماتي بکسې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای وړاندې شوی معلومات دوی ته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره معلومات مشکوک دي ځکه چې موږ اساسا نه لرو د څار د نهادونو رسالات او وظیفه هم ده چې کمیسیون کوړی چې د ټول سړي دغه خو هغه باور په دې باندې تاسو کې باید څه معلومات شریک او پټ نکړي. نو د موږ لپاره دې دغه پریکړه چې معلومات شریک نشي دي نه ورته او دغه معلومات سره څو په ټول تفصیل سره مخکې شریک نشي موږ نشو کولای په دې باور وکړو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې وشتمه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې چې ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل هلته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي
د ناتو په نننۍ غونډه کې روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بلجیم کې په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې لا هم د ناامنیو ځینې پېښې سوي دي. په جلال آباد کې وسلوالو کسانو نن هڅه وکړه چې د ولسي جرګې د یوه استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال پر سره په مستقیم تماس کې دی، نور جزئیات راکوي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه سړي صاحب. د ولایت وینا ته ولاخو ګني د معلوماتو له مخې چې دغه ځانمرګي بریدګر چې پله روانو سهار شاوخوا و بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د 40 متره په سیمه کې چې دلته د ولسي جرګې وکیل فریض الدین خان مومند میلمستون چې اوس پکې د مومند شورا دفتر دی دغه سیمې ته پله ورغلی دی او په دغه میلمستون باندې ننوتی دی او دې څنګ وروسته بیا کور ته داخل شوی دی. د 14 وړاندې چې دوی کوم ډزې کړي دي، درې تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، همدارنګه درې تنه امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د پلاتن وروسته یو تن نیول شوی هم دی چې د دې په وینا چې دا به دغه ځان مرګ بریدګر دوهم ملګری و چې په څنګ کور کې ځای پر ځای شوی و.
ډېره مننه. ومردل چې په جلال آباد کې د ولسي جرګې د یوه استازي فریدون مومند پر میلمستون وسلولو کسانو د حملې د کولو هڅه وکړه چې په دې منځ کې هم ملکیانو او هم وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې شبې پورې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې توده موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې ده چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. ایمانویل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغېز کولی سي. په همدې حال کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دی د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع لپاره چې د جیو په سرمشریزه کې ګډون د جیو پسر مشی زکی ګډون کوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي. تکل سب اول پښتنو خدا ولري چې داسې ښکاری چې ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د پخوا په نسبت یو څه توند وي، څنګه؟
مثال سب د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون څرګندونې داسې وي چې خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته تقریبا په څرګند خبرداري ورکړ چې له خپل متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. هغه ویل چې امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. البته د یادونه ورده چې د جی او د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې د سرمشریز لپاره راټولېږي. ښاغلی ماکرون پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره کاناډا ته لروانی دوه مخکې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښه شي نو د ولیکل چې موږ به هم د یوې شپږخیزې موافقې له لاسلیک کولو، یعنی د دې تعرفې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې د یوې شپږخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډاډه ونه کړو. ماکرون لیکلی چې د جیوه پاتې شپږ هیوادونه هم اوس په یو رښتینې نړیوال قدرت بدل شوي او امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې دا هیوادونه ټول په ګډه د امریکا تر مارکیټ نه یو لوی مارکیټ جوړولای شي. البته ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په جواب کې پر ټویټر یو ځوابي پیغام ولیکه او په تبصره کې وویل چې دای په کاناډا کې د جی او په تجارت په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره د امریکا تجارتي موافقې ټولې په تاوان دي. دا خبره ولسمشر ټرمپ هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم په تیرو تقریبا 1500 ورځو کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شوی دی دا خبره په وار وار کړې ده.
بل اتکل سه په هغه صورت کې چې ولسمشر ټرمپ د تعرفو د وضع کولو په برخه کې د دوی غوښتنې له پامه وغورځوي، د جی و د غړو هیوادونو ځوابي عکس العمل بد سوي.
دا چې دقیقا اقدامات به د دوی یو مشخص اقدامات به د دوی تسوي دا خو به وروسته معلومه شي. شاید د جیو په غونډه کې هم په دې اړه یو څه خبرې اترې وشي، خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جیو د سرمشریزې کوربه هیواد کاناډا ته له رسېدو وروسته د کاناډا له ولسمشر جستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دوستانو ترمنځ تجارتي جګړه باید نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی اوله سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني د درې هیوادونه د جی او تقریبا مهمه برخه جوړوي. د دوی له مشرانو سره به هم په دې مسله خبرې وکړي. ماکرون وویل د لپاره اصول مهم دي او زیاته یې کړه چې دای ولسمشر ترودو به هڅه وکړي چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې پر خپلو متحدانو د طرفو له وضع کولو لاس واخلي، ځکه د ده په وینا په تجارت کې او د هیوادونو ترمنځ په بزنس کې دا کار صحیح نه دی او مناسب کار نه دی.
ډېره مننه تکل صاحب. ومورېدل چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي دي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دي نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون وویل دی او د کاناډا صدراعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغېز کولی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت خبري کوو چې دغه ولایت والی محمد آصف ننګ به د دې یو ساعته پروګرام میلموي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پروګرام د مبشین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د تماس شمیرې هغه وخت یې لنیږي. د پاکستان او هند د استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي دي. د فرانسې خبري اجنس په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهمه برخه له رضوان مراد نوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخوانی مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر AS دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیه په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوې دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړې دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو ISI او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اجانس ته ویلي د اسد دورانی او AS دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بنکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سنا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوه څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ISI په خوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅ کله پاکستان ته زیان نه دی رسولې د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو په خوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو په خوانیو مشر AS دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخواني مشر AS دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوځ 13 میاشت دورانی خپل مرکزی قمندانې ته وباله څو د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. دغه راز پر نوموړي د پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګېدلی دی. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور ویلی دی د آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلی دی کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې به سخت عکس العمل هم ښودل کیږي. فرانس پریس اژانس وی د پاکستان او هند استخباراتو دوه پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوځ تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بلور ته په قبایلی سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوستی دی چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختمه کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وای د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ وو او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای. بل پخوانی جنرال تلت مسعود ویلی اسد دورانی لزینو کرخو اوخته ده او هغه کوله شول چې په دې کتاب کې پاکستان په بهتره توګه وړاندې کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغندا ولسوالۍ څخه آزادی رادیو ته څنګه وهم او سلامونه ورته وایم کارکونکو ته. وروسته تر سلامه دا پیشنهاد چې افغانی صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یوه او تدي که لس ورځې وربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله چې داسې خبره چدر وسه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورته راعملي کړي په دا لس ورځې کې چې دا وربند وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ ترک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه ته ولویږي چې انشاءالله سوله راتلونکی چې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زبید زمان خبرې کوم د شګردری ولسوالۍ نه. اشرف غنی خو ډېر څه تر وکړ چې اوربند وکړو په هغه چې څنګه باندې کې طالبان کېده چې اوربند کې چې څنګه اعلان وکړي. والسلام په احترام.
بلده هلمند ولایت مدلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیغام می دهم چې د روژې د احترام په خاطر که څوک احترام لري روژې ته او د خدای تعالی دی او حکم ته نو جنگ بس کی او کین لري نو خپل جنگو ته د ادامه ورکړي نو دا د خپل د دنیایي مفاد او ګټه ویني. د اسلام په مسلمانانو د وجلو د ختمېدا څخه د دوی لاس واخلي که چیرې اسلام وي او اسلام ته احترام لري. د دې روژې مبارکې په خاطر د دې قرآن عظیم شان چې بل د دې روژې مبارکې مجلسه وي د دې احترام په خاطر دي که جنگ څخه د دنیاوي مفادات څخه دي استفاده نه کوي او جنگ څخه دي لاسنیوی وکړي تر څو افغانان او مسلمانان په اختر په دې خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي. نو که څوک احترام نه لري نو الله تعالی جل شانهو به انتقام د دې رژیم بلکې د دې څخه واخلي او دوی به همیشه دغه ستړي ستومانه ذلیل او شرمنده وي او همیشه دي وي. والسلام. مولوی احمد د هلمند نه دلی ولسوالۍ یو شلین.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. اسمت سروان نور معلومات وړاندې کوي.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پیل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایي شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایي سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایي ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 8:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به له 350 نسبه یو ال آر الوتکی کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 116 سپرلی ځایږي. د سنگاپور هوای شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوای شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
له دې سره 12 بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اوریدلی سئ. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیايي چارو له وزیر پینلوف ماري سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نومونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر 3 ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې د ګډون لپاره د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري ده. او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تمه څه ده چې پر نورو کومو مسایلو په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدغه دوه اساسي موضوعات دي: د نورو ځواکونو استول افغانستان ته او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي بیا نهایي موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرسته وشي.
بله، شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیلې چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولی دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د ډیرو کلونو په نسبت؟
البته د ته یو اشاره وکم د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه وو، ځکه چې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کېدې، د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړه د افغانستان مسله بیا هم یاد شو او د ناتو عمومي مشر هم بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې یو ورځ مخکې هم په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لالو سره شای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي، چې ځینې څېړونکي دا غو تحلیلوي چې د ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه. شای یو ولاته همدا وي، او بل ولاته دا دی چې د ناتو ډیره مهمه غونډه را روانه ده، پنځه اونۍ د ناتو د مشرانو غونډې ته پاتې دي، نو د ناتو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان په برخه کې وشي، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرستې او تر 2000 کال پورې، ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي.
بله شیبر صاحب، د سیګار په یو راپور کې ویل سوی دی چې د افغان پوځیانو شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل سوی دی. دغه راز په دین نورو راپورونو کې په افغان قواوو کې د اداري فساد مسله راغلې ده. دغه راز د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه وه. د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري. د ناتو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په ځواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي؟
تر اوسه پورې خو د ناتو عمومي منشي دغه خبره یاده کړې ده. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده. د بشري حقونو مسلې ته هم اشاره کړې ده. خو په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ یې کړی دی او په خپلو پښو درېدلې دي، او دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال را وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی توانېدلې دي چې د افغانستان د ښارونو امنیت ټینګ کړي. همدې مسلې ته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي بیلی کی بیلی هاچسن هم او به اشاره وکړه، ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او دا پرمختګ دې باید شوه دی چې په افغانستان کې سولې ته زمشیلې پیدا شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر و په برکسل کې چې د ناتو د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تمه ده چې په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبري وسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسیازادی رادیو ته غوړیاس زین اوریدونکو اسمیسونه راسته ولیدی. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلی چې د بروکسل ناست د افغانستان لپاره مهمه ده. محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلی چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندی کیږي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی دی چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې درېمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو. او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغسې چې د خلکو تمه وه سمه روانه نه ده. د کونړ سیند د څپڅپانده کېدو له کبله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستې راځي. ځینې سندونه کله کله دومره څپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستې راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکي ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات څپانده شوی دی، او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خراب کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریا باندې د کامې په ولسوالۍ کې البته سیند راغلی. د داخلو قریا، د بیلایاري قریا او د مسلم آباد قریا او همداشان د خالچي قریا د یو غټ تقریب سره مخامخ ده چې دوه وو نیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي. همدا اوس فعلا هم خلک لګیا دي چې خپلې کډې بري او د ساحې نه وځي. زه سید عبدالواحد پاتیا نومېږم، ورور زه پخپله دې ساحله تللی یم. دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده، درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده، او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې هم ده. اوس کړي بارېږي روان دي، تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زموږ د ولس پوښتنه والا کېد چې کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته زر ور ورسیږي.
د کمی داخلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي، ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامې ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي، او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. ناجیه ساپی په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون، د نفوسو زیاتوالی او یو شمېر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړي دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي، موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي، ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
او بچ دی دی مردار دی دی ویلو او بدی دا مثال تاشنا ماشنام دا خراب دی دا او با نه دی چکلو نه دی.
دوی وای کچری په کابل خار کې د زمکه لاندې د بو ککړتیا مخونه نیول شي، د نور ستونزو ترڅنګ به د بو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي. لبلی خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د زمکه لاندې د بو ککړتیا د معده، ګردو او اسهالاتو په ګډون بیلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میثاق په دیړه وایي
د اوبو د غیر سی اوبو په وجه باندې، یعنی د خراب اوبو په وجه باندې مختلف مرضونه لکه اسهالات ویلې، ماشومانو ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کیږي، دا استفراقات او هغه چې ورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي. او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لویه تبه چې پښتو کې ورته د دې مریضان ډېر زیات
سره لدی چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري، خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 60% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمیدالله یالنی وایي دا مهال د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې اوبه ککړې دي. د ورستیو کې د اوبو ککړتیا په اړه ډېرې څرګندونې کېږي. زه د یو مسؤل په توګه دا زه نه ردوم چې اوبه ککړې نه دي. یقینا دا ستونزه شته او موږ هم اندېښمن یو. هسې مو پیل کړي څو د اوبو ککړتیا مخنیوی وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت هم باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره دغه ریاست پلان لري چې په روان لمریز کال کې د کابل ښار خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو لومړنۍ تصفیه خونه جوړه کړي، او په وینا یې چې په نږدې لونکي کې به سلور نورې تصفیه خونې د ښار په بېلابېلو برخو کې جوړې کړي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت وایي دا مهال د افغانستان 40 ولایتونه د اوبو رسونې له خدماتو برخمن دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو له ککړتیا اندېښنه څرګندوي، او وایي حکومت په تېرو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابل ښاریانو ته صحي اوبه ورسوي. د دغې جرګې یوې غړي آریان یون وویل
کابل خار ډیر وروکه خار ده دلته باید نفوس ډیر کم وي تقریبا د 1 میلیون وګړو ظرفیت افغان کابل خار لري خو بدبختانه اوس دلته 8 میلیون نفوس ژوند کوي نو د دې په خاطر ورس پورس دوبو مصرف هم ډیریږي او دوبو ککړتیا هم ډیره شوې ده نو دغه اندیښنې را مخه تکړي ده د حکومت وظیفه ده چې دوبو د مارول په خاطر باید دوی بندونه جوړ کړي ترڅو او به ذخیره شي او هم د باران او بچي د غیده لپاره بیریو سیستم جوړ کړي هغه کمه واوري چې د غیده لپاره بیل هغه او بچي روزمره مصرفيږي د غیده لپاره باید دا به تد دین استفاده وشي باید د تصفیه خاني جوړ کړي هغه او باید به دویم ځل د لپاره هم ترن استفاده وشي خو دغه ټول مسایل کې اولسونه هم پدې کې ګرم دي کم خلک کابل په خار کې ژوند کوي باید د بیزا مصرف څخه لاس واخلي د اوبو سره ډیر احتیاط وکړي همدا حکومت بهترین لارې ده چې د اوبو بندونه جوړ کړي د اوبو ذخیره جوړ کړي ترڅو د افغانستان یعنی په کابل په خار کې دغه د اوبو ستنور هم ټینګ شي
مرمن یون وای د محل ډیرې کابل خاریان د اوبو لکه مختره هم مختي د همدارنګ وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ژورو ساګانو په کیندلو او تصفیخونو په جوړولو د اوبو لکه کړتیا مخنیوي وکړي په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د کابل خار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي او د کارونې وړ نه دي خو د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هغه تشویش او هغه په دې ساکې سه موږ په څو کاله مخکې دا وړاندې کړی ده دا موږ ویلې دي او موږ ته دا ثابته شوې ده چې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اوبو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی ده موږ تقریبا څو میاشتې مخکې د 1300 کال په وروستیو میاشتو کې موږ یو وتوانېدلو چې یوه نوې مقرره رامنځته کړو او دا مقرره مشخصا د اوبو د سرچینو د کیفیت ساتنه ده یعنی په مجموع کې د اوبو له کیفیت سره سروکار لري چې څنګه موږ کولای شو هغه اوبو یا د اوبو هغه سرچینې چې موږ ته یا د کابل ښار ته یا نورو ولایتو کې ښاریاتو ته او خلکو ته اوبه تامینوي د دوه ساتنه وکړو د دوی حفاظت وکړو
کابل ښار نه یوازې دا چې اوس مهال تر ټاکل شوې کچې د ډیرو وګړو کوربه دی بلکې د یو شمیر شرکتونو او وګړو لخوا د کیمیاوي موادو پلاستیکونو او کثافاتو اچول د ښار کې د ککړتیا لوی لامل ګرځېدلی خو د دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو شمیر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو د غستون زه هم داسې پاتې شي د ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپیریالي اغیزو شاهد وي حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم دوستانو ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هرکلای کوم په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حمله او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول وو په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړی دا او په دې او نور موضوعات ورسره غږیږو مننه شریفیار سب چې وخت مو راکړل که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی
مننه تشکر کوم استاد سنا په کابل کې زموږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی لکه د فرقې 111 د کابل امنی قومندانۍ یا د زون یو سل یوم زون او د ملي امنیت ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی زموږ پلانونه دادي چې موږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو ولی د تهدیداتو پاکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی حسم نه دی او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې تهدیدات شته ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسېږي
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاریان ته یو پیچلي حملات دي چې زمنګ امنیتی ځواکونه کله چې تشخیص کې چې دا مثال انټرنټ دی تاسو لیدلی چې په ډیر میړانه سره حتی دغه انټرنټ ته زمنګ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړې دي او د هغوی په مقابل کې درېدلې دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمنګ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولې په هر حال بعض وخت داسې پیښیږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلانو استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتي ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنۍ شروزه ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پرنه دي؟
یو خو د دغه امنیتی ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د ستایلو دی. طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شي چې مونږ مطبوعات سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بیلابیلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې مونږ په کابل کې لرو او کابل هم په بیلابیلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی، چې شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کې شته. ولی چې دښمن کوم اهداف لري او تاسو ته معلومه یی چې زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه شن کړی دي، او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ شپه ته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي، لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلي اورېدلي چې څوک چې د خپل ځان نه تیری، ولې تر څو چې هغې ته ټول هدف دی، که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیا صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو، په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعض وخت سړی زمونږ مسؤلین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، داسې دی چې دښمن که وپیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی، او تاسو ویلي په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شي زمونږ امنیتي ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي، دوی له منځه تللي، او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف،
خو باید امنیتي ونیولسي، امنیتي ونیولسي.
بالکل تاسو که متوجه شئ چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یی چې په سلهاو دغه تروریستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیان مو سخت کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړي توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر، امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو، ملي اردو او امنیت له خوا نه تدابیر کیږي. سکینرونه لګېدلي دي، وسایط چک کیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چک کیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، مونږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو، چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت مونږ پوستې ورته هغه کړي، نورم کامرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی باز هم ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال خلاوي چې پیادلار نه لرو مونږ پخپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی ولې تروریستی حملات چې په کابل کې کېږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته ولې په هر صورت هغوی د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعض مواد کابل ته ننه باسي یا انتحاریان
خو موږ لیدلی دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو کابل ته ننه وځو په اصلي لارو فرعي لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاسي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یي چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
ګاندیزون ورسره همکار ده که نه
ملي اردو ته فرقه اکثر یزدی ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشیګانې روانې دي
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کېږي آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکېږي که شریکېږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کېږي او په سلهاوو یې فعلا په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او مونږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکېږي یو بل سره او په دغه وجه مونږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي دي
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي تاسو ته خو به کشفي استخباراتي معلومات رسېږي د کابل کومه سیمه ده
په دغه وجه چې مونږ تعدیدات په کابل کې کم کو نه نو مونږ عملیاتونه لرو مثال په ولسوالیو کې مسایو لسوالی کې خاک جبار لسوالی کې نن زمونږ عملیاتونه روان دي او همدار د خار په ګوډ ګوډ کې زمونږ غزمی توظیف شوی دي چې چیک او کنټرول په خار کې لرو ولی دښمن ته ټول هدف دی هر ځای ته که اون شي کولی چې ځان هدف ته ورسېږي داسې ځای کې ځای نه منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات خو ډېر لاسته راوړنې لرو هغه کورونه چې تاسو داسې وسله وال یې رمنیولي دي د څه ډول خلکو کورونه وو د چارواکو کورونه وو عادي کورونه وو څه ډول کورونه وو
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو ته که معلومې څو موده مخکې د کوټي سنګي په ساحه قلیوایت کې د یو کور نه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو له خوا نه ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په خار کې دوام لري په ولسوالۍ کې دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړې کړي هغه مونږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو شخصي کورونه وو
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټو موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړی ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري څومره تاسو موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ دي
بعض ورځې کې مونږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې مونږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختورو باز ورځ کې مونږ دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین اوسم روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر مونږ تورې شیشه پاکی کړی دي ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط د اسناد د دم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سل یو یوم زون د قومندان یو د ګرنیزون و دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک دا چې
د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد یې زیات دی ولې دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټرو نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مسلم کاریو کې مونږ وش کول شي دغه مکمل دغه تور شیشه قانون لمایزوی سو چې دلته دغه دغه ورک شي
تاسو دا نو کول وړل به پلیټ موټر مونږ نیولې دي امدارنګ تور شیشه سپینې کړې دغه چې کوم سپینې کړې دي موټر نیولې چا پر زیاتره اړوند وي کوم خلکو
خب تاسو ته ډېر ښه معلومه ای چې اوسو چې تور شیشه موټر ګرځي او اوسو تور شیشه خو معمولا یا بلان کوروزري یا به ډېر مثال ماډل والا موټر دي ولی ډېر کابل خاریان داوس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسه دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باید بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلاټ شی او بګوري چې د چا موټر
مو خو تلاشی نه کوئ موټر ودرو تاسو موټر تلاشی کوئ ګوري
خداس دې بیا ورسته تاسو دعوت او چې زمون ګروپ سره لار شي الته وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګوري
که مننه شریفیار سب چې موږ ته مخ را کړ درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو د حقیقت څخه د پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه